د شپې 9 بجې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر لاسو بجو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او تاندې څنګ پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده د یوناما مشر که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 50 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي دي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خند سره مخامخ شوی د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم هم ویلي و چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته وکړه پاوز وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یوه قمندان په ګډون درې تنه مشکوک تروریستان ووژل شول پاوز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې تر ډیره پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي فعالیت پکې لري د مرکزی اروپا څلورو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څیړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي د چک جمهوریت هنګري پولانډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي ځکه د دوی په وینا د اوکراین صادرات د هیوادونو پرتله ارزانه دي د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنګلاديش سره وي په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي د ازادي راډیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې راپورونه خبرو په راپورونو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننې غونډې جزئیات درکړو چې د افغانستان په اړه بحثونه پکې وو په یو تحلیلي مرکه کې د دې غونډې اهمیت ته کتنه کوو
له شورونه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان خزي د خپل سیاسي قدرت په حیز باندې استعمال کړي طالبان په حکومت کې بل هیڅ داسې سنشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي
د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی و به وری چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوه پر لاره یو تازه بندیز لګیدلی ستیریږي
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دی.
نړیوال مسایل ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې پر نورو موضوعاتو سربیره ځوانانو ته د ویډیوي لوبو د زیانونو په اړه جالب معلومات لرو.
د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې له دولسو سترګو نه کار اخلي، نو ډېر وخت د بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو پر حقوقو متمرکز و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه اجمل ان په استودیو کې را سره دی او جزئیات راکوي.
تکلسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روزا وتنبای او چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د افغانستان کې د یو نامادي ماموریت مشیم کوي څرګندونه مهمه وي، ځکه ظاهرا د ملګرو ملتونو لوړپوړي ډیپلوماټ د چيله طالبانو سره مستقیم کار کوي. د دې په وینا کې په افغانستان کې د خزو وسنی وضعیت لکات همیشه چې په اندېښنه خودلې د پدې باندې اندېښنه خودلې ویل چې طالبانو خزي له تعلیم نه لری کړی په کورونو کې نه ولیدي او د دې سربېره په نورو بشري سرغړاوي هم چې دی په درې کټګوریو کې وویشل خبرې وکړي. دی وویل چې په دې برخه کې دوی درې ریپورټه خپاره کړي دي. یو ریپورټ یو اندېښنه د بشري حقوقو دا د هغه بشري سرغړاوي چې په عامو خلکو باندې اغیز کوي، بل بشري سرغړاوي چې دوی ورته دی ورته اشاره وکړه هغه دا دی چې د دې په وینا طالبان د خپلې هغه بخنې نه سرغړاوي کوي چې قربانیان تر ډیره دي پوخانی حکومت چارواکي او پوخانی امنیتی ځواکونه دي. او دریم بشری سرغړاوي چې دی ورته یادونه وکړه چې ډیر مهمه موضوع وګڼله هغه د بندیانو شکنجه کول دي چې دی وویل چې دوی په خپلو ریپورټونو کې دغه شیان مستند کړی دي په بیلابیلو بڼو. هغه همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت یو جواب ته اشاره وکړله چې د دغه سرغړاوي لاغوی سره شریک کړی دی او لاغوی هم یو جواب ترلاسه کړی دی. همدارنګه دوی ویل چې له طالبانو سره کار کوي له نږدې نه. په دې برخه کې هغې دا یادونه وکړله چې طالبانو په 34 ولایتونو کې د دیني علماو او قومي مشرانو شوراګانې جوړې کړې دي. روزا وتنبایو وویل چې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه شوراګانې څومره بریالۍ دي، واقعا مشورتي رول لرلی شي او طالبان مشرانو او د خلکو ترمنځ یو پل جوړولی شي که نه. خو په دې لړ کې د ځینې اندېښنې په ډاګه کړې او له هغې اندېښنو نه یوه دا وه چې د دې په وینا په بامیان او دایکندي کې د عالمانو یا دینی عالمانو شوراګانې طالبانو جوړ کړی دي چې اکثریت شیعه میشتې سیمې دي، خو د دې په وینا په دغه شوراګانو کې شیعه دینی عالمان نشته دي. دی ویل چې دا ستونزه یې له طالبانو سره شریکه کړي. هغې همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د دینی عالمانو سفرونو ته اشاره وکړه چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي او هلته یې په طالب مشرانو باندې د نجونو د تعلیم او د نجونو تعلیم ته د اجازې ورکولو په برخه کې فشار راوړی دی. روزا اوتنبایو وویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړاوي د دې سبب شوې دي چې په خپل په خلکو کې د دوی هغه نیمه نسبی کم مشروعیت چې دوی ادعا کول هغه کم شي. د خزو یوې سروې ته اشاره وکړله چې 50% خزو ویلي دي په افغانستان کې په یوه سروې کې چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. همدارنګه په مثبتو پوینټونو کې دا وویل چې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره د نړۍ ته د تریاکو او نورو نشهیي موادو صادرات له افغانستان نه زیات شوي. بشري بحران ته اشاره وکړله. په افغانستان کې هغه چې د نړیوالې ټولنې یو اندېښنه ده، او هغه اندېښنه په دې معنا ده چې څنګه نړیواله ټولنه وکړلی شي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو د بشري بحران سره مرسته وکړي. دی وویل چې که چیرته پیسې ورنه کړل شي او 3.2 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ته ورنه کړل شي، 15 میلیونه افغانان ښایي د لوږې سره مخ شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اجمل انز مهمکارو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او بحثونو جزئیات اورول. دا غونډه نن د نیویارک په وخت سهار او د افغانستان په وخت ماښام مهال جوړه شوه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتونبایوا معلومات ورکړل، او د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم پر ستونزو متمرکز و. د امنیت شورا د دې غونډې په اړه مې د ښځو د حقونو د مدافع فعالې او د چارو د شنونکې فریدې حفیظ نظر وپوښت، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو څخه د افغان میرمنو غوښتنه څه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان د ښځو حالت واقعا اندېښنې وړ دی، ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نور هغه ادارې چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان ښځو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپلو اعلامیو کې غندلي دي چې د طالبان له خوا نه په افغان میرمنو باندې تعمیل کیږي. د افغان میرمنو تمه له دغه نړیوالو ادارو څخه دا کېدای شي ولې دوی ملن اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګر چې موږ په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې افغان میرمنې اوس له هر ډول حقونو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال اعلامی خبروي او دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. دوی له دوی سره نه خبرنی خبرو ته نه کینی. دوی دغه پښتنه درځینې نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان له کار او تعلیم څخه به برخه ده.
فریده جان، د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وی کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کېدای شي؟
یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو لارې څخه حل شو. البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړلی کلاس لیک شو. دغه سې کچېری دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا افغانستان څخه بهر دوی کینې نه خپلې غور سره خبرې وکړي. یو داسې قناعت بخشه، یو داسې قناعت کوونکې سې دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانې کړي چې مکاتب مو خلاص کړي یا میرمن تر د کار کولو اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې هغه اعلامیې یوازې لوستل کیږي، ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. اوس کچېری دغه دوی له طالبانو سره کینې نه پر طالبانو فشار وارد نکړي او له هغه سره د سیاسي جوړجاړې لاره جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه لمینځه ویسي، نو زه فکر نه کوم چې د پسلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو د غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، په داسې حال کې چې لدی مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي له طالبانو سره مخامخ کتلي دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپلې ایدیالوژۍ له نظره دوی ښځو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي، او کله نړیوال ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیز باندې استعمال کړی دي. طالبان په حکومت کې بل هیڅ داسې سنشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا د دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدلی شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم ده هغه د مېرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې مېرمنې د کار وکړي. ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو هم دا اوس د ډېری طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نه شي کولای چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه یې د طالبانو دا یو سیاسي قدرت ښودنه ده، تڼیوال ته ځان وښيي چې موږ کولای شو داسې کار هم وکړو، او د دوی په بدل چې کوم طالبان د قدرت څخه په ګټې اخیستنې سره نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو مدافع فعاله د چارو شنون کې فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اگست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ یا کووید 19 د مثبتو پیښو شمېر له 2,015,000 اوښتی دی. د دغه سازمان په راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د دې ویروس د مړینې کچه 3.5% او د رغېدو کچه یې 96.3% ښودل شوې ده. خاطر پردیس د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د اگست تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2,015,240 ته رسیدلی چې په دې کې نږدې 2,912 کسان مړ شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې پر دغه وایرس د اخته کېدو کچه 96.3% او د مړینې کچه 3.5% وه. د روغتیا نړیوال سازمان معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په ټولو ډلو کې د دغه وایرس اصلي او عام علایم لیدل شوي دي چې شدید تنفسي ستونزې او اسهال وه. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي د دې ناروغۍ له درد سره لاس او ګریوان دي. د کابل ښار اوسېدونکی منصور ازادي راډیو ته وایي چې ورورې څو ورځې وړاندې ناروغ او کله چې روغتون ته یوړ، ډاکټران ورته وویل چې دی په کورونا اخته شوی دی. کابل یو بل اوسیدونکی نجیبه هم وایي چې خور له څو ورځو راهیسې په کورونا وایرس اخته شوې ده.
دوه یا درې ورځې کېږي چې خور مې ډېره تبه او ټوخی لري. ډاکټرانو وویل چې دا د کورونا وایرس علایم دي. موږ د هغه لپاره درمل واخیستل او هغه اوس یو څه ښه ده.
ځینې ډاکټران بیا وایي کورونا یو ډول وایروسي ناروغي ده چې نښې یې ځاندر، تنفسي ستونزې، زکام، تب او د عضلاتو سخت درد دی. دوی وړاندیز کوي چې د هغو کسانو سره تماس څخه ډډه وکړي چې په کووید 19 اخته دي. یو له دغو ډاکټرانو څخه عرب خان ازادي راډیو ته وویل
د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره تماس ونیسو چې تنفسي ستونزې لري، د پوزې بهېدل او زکام لري. هر کله چې دغه ناروغي پیدا سي باید ماسک وکاروي او د خوړو لوښي له نورو خلکو جلا کړي، نور توده مایعات وکاروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور مده طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت لوین شرافت زمان سره شریک کړ، خو هغه دغه راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. د افغان جاپان روغتون مسؤلین زلمی رښتین او طارق اکبر هم په دغه روغتون کې د بستر شوی او ناروغانو د شمیر او د کورونا وایرس د نوې پیښو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دوی د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې دغه ناروغي د زیاتوالي اعلان کړی و. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د روان کال د سور په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیرو میاشت په پرتله په دې میاشت کې د دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه د نورو راپورونو لړۍ هم پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د ارمنستان چارواکي وایي له هغه مهاله چې باکو پر ناګورنه قرباغ لنجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي له خپلو سیمو تښتېدلی دي. آذربایجان د سیمه تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې وځپله او هلته وسله واله ډله یې ماته کړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورن قرهباغ د سیمې له 10,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورن قرهباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورن قرهباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورن قرهباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورن قرهباغ چې د آذربایجان د قلمرو دننه پرته ده، نړیوال د دې هیواد د خاورې یوه برخه بولي او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند لږ اکثر مخامخ دی. په عین حال کې د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس ویلي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او د روزۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکین وایي له افغانستانه د وطنیت نه لري، خو بودیجی ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلی مکین پرون په خپله اکسپانډ د امکاناتو کمیټې اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مار شوی چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بند کړې. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یوه وسیله وه چې نور نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې پورس په یو راپور کې د هم لیکلی و چې دا مهال په 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي. 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړي چې وايي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډیر خلک یې په دینه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې یو روغتون لیدنه کړې وايي همدا روغتیایي مرکز د خوارځواکو مایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی. Every day
women په افغانستان کې خزه هر ورځ د خپل ماشومان د تغذیه او روزي ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند لري کېږي. په کندوز کې د تغذیه د کلینیک د خوارځو کومندو او د دوی د ماشومان د ژوند خورون کې درملنې لپاره ورستۍ او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې ورستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 45 میلیونه ډیر خلک یې په دې نه پوهیږي چې د بل وخواړه بل کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلي ورمن افغانان وایي بېله خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. وټای چوڑاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته کوله او اوس یې لاس نیوي نه کوي. وای
څه کول نه شم، څه چا مو ځین نه شم کولای، چا مونږ نه شم راوړی او نه دغه غې سه شم او اوس نه کیږي. الله سره ته ناشتي او الله سره لرم نور
یو بل مېرمن چې نو غواړي نوم یې پر اپور کې یا چې ازادي رادیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخستو توان نه لې.
تاسو اسمه له حالت خبر یا شپه او ورځ مو په فقط بي وسلې او بي کسې کې تیریږي. دی وی ډوډۍ اخستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مينځم.
طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد په افغانستان کې د بي وسلې د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولای شي په یو میاشت کې له 15 میلیونو زیات وړمن وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونه د لومړی نیمای په ورستیو دقیقو کې چې به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستای راپور د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي په تورخم دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوه بار لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخه بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي لتیرو درې ورځو راهیسې په تورخم خارګوټي کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې دا انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخه واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وایي لتیرو څلورو ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وایي دوی د افغانستان له لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وایي د غلطه له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوی هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي، نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنې گاډي خرابې ده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اند ټیکسز او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه را په دې خوا سالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي، دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لتیری وی مشتره حصے دا دریم زل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مسندې ویل شوی، خو افغان سوداګرو مخکې ویلی او د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
تاسو لا پیغامونو
زه یو متخاید افسریم ما د کرزی او دغه په وخت کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. هر کال هم تقاعد خصوص خود تقاعد باندې د دوه کال کې تقاعد باندې مکاتب باندې پانتونون باندې نور دولت خود خلکو خدمت کې وی دولت هغه د خلک یارم وی اسوده وی کار ولی رجوان لري پانتون ته خلک لور سي مکتب ته وی
د موږ داسې یو دولت امارات ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بعد دروازه دروازه د مشر جوړه کړی مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوی ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم. دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومی اعلان کله عمومی اپا اعلان شوه د خدای سواده وشوه د خدای سواده ده د عمومی اپا د خدای سواده ده خو دا د خدای سپواده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې نو چې د خدای سده وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري بنده خو کومه خبره نه ده هغه اوس خلم اړولی شي ژبه اړولی شي پراخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شاینت دی که چالای دی که خانگور دی که مره دی که نور سبزیجات دی دی کانان و خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاخو کیگی پا بلاخو کیگی که ما بشریم رسته چه راشه پا گو که مسکینان دی دی ماشونه دی دی افغان دی جلبات تلویه ای چه مخت شل زرد سلوروش نرکی بی و دی خپل مایبین تا یو نیملکور کی بی ده حساب و کتاب ده علا پاک و کداغه ده علا ده قضاوت و کموگی نشو کواله.
تاسو هم کواله سی چه آزادی راژیو تا ده خپلی سیمی حال وایی. ده واتساپ پردیش میره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا والی سی. شمیره ده 0-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سره اوسې په دوهمنیمای کې د ازادي رادیو د ځوانانو پروګرام.